Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا شپاړسمه او د جون شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دغه کمیټې غړي کولای شي له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړې ته رسیدلی چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یوه بیان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولای شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پر څیړنه بوخت دی. جمهوري غوښتونکو د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي کلکې نیوکې کړې، خو ولسمشر جو بایدن د دغه بهیر ننګه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بریتانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به په لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او خبرو اجنډا نه ده واضح کړې. استرالیایی قاضی انتونی بیسانکو ویلی بین رابرټس سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادق نه وو. دا خبره د قاضی بیسانکو په 1/16 خیزه مفصله سند کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو راغلی. د استرالیایی ځانګړو ځواکونو په خوانی سرتیری 43 کلن بین رابرټس سمیت تورن شوی چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلودلی دی. رابرټس سمیتس چې د استرالیا د یو تر ټولو ویاړلي سرتیري په نوم مشهور وو، په دې اړه تیره پنجشنبه هغه دعوه وبایلله چې درې ورځپاڼې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د دوی روغتیایي متخصصینو د 2023 کال له پیل څخه تر مې میاشتې پورې 115,000 افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. IOM پرون دوشنبه پر خپل ټویټر وویل چې دغو کارپوهانو د رواني زده کړو په فعالیتونو کې هم مرسته کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان دا هم وایي چې د دوی متخصصین په افغانستان کې د کړکېچ او ناورین ځپلو افغانانو سره مرسته کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل ټول اټومي مسؤلیتونه ترسره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمني د خبري اژانس د خبر له مخې د مارچ میاشت کې په تهران کې د ګروسی او د دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه به څېړنې زیاتې کړي. گروسی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر پلاوی په یو غونډه کې وویل چې له هغه وخت راهیسې د هغه څه یو برخه چې دوی وړاندوینه کړې وه عملي شوې، خو ټول ژمنې نه دي پر ځای شوې. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ 9 مقام خپل کړی دی. افغانستان د تکواندو د نړیوالې اتلولۍ لوبو څخه وروسته د مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ناروی د کډوالو شورا په کندهار کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپل کار د بیا پایل خبر ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې د لسګون جنو د مسمومیدو عاملین ونیول شي. د لومړنۍ دورې د غزده کوونکو ته څه پیښ شوی؟
لومړنی درسی ساعت کې چې شاګردان مکتب ته تللي وو مسمومی شوي دي. زړه بدوالی، ساه لنډی او سردرد ورته پیدا شوی وو.
د کابل پوهنتون استاد او د ژوندون ټلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړې او ویلي د اجازه نه ورکوي چې د ټلویزیون ودانۍ یې په مدرسې بدله شي.
ته په خپله خوا خرانه دلته کوړه او اقانې مدرسه نشي جوړولی، ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
او د مومندو او باجوړو قومي مشران پر ډیورنډ کرښه د ناواپاس لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل په سل پښتانه نه دي، لکه د چا نه منګه بند شوي، دا مړی ژوندی منګ د چا څخه ختم شوی دی. انشاءالله ناواپاس به کولاوو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی په کندهار ولایت کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پایل خبر ورکړی دی. رویټرز خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ادارې وروسته له هغه خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروی د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل لاسفی ولاستانګزی.
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی عمومي منشي یا نیګلند پرون په خپل ټوټر کې لیکلي، موږ خوښ یو چې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې مو خپل بشري فعالیتونه بیا پیل کړل. هغه زیاته کړې، زموږ ټول کارونه د ښځو او نارینه و نجونو او هلکانو لپاره یو شان دي او د نارینه او ښځینه بشر دوسته همکارانو په مټ ترسره کیږي. طالبان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ښاغلي اګلند تیره میاشت رویټرز ته ویلي وو په کندهار کې د طالبانو مهمو مشرانو په نړیوالو ادارو کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د موقتي کار بیا پیلولو ته لیوالتیا ښوولي. اګلند په کندهار او کابل کې له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته هم ویلي وو طالبانو ورته ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د دوی ملي لارښود به ډیر ژر نهایي شي. طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو او پوځیان په بشپړه توګه له افغانستان وویستل. سږ کال اپریل میاشت کې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان په موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تر هغې مخکې 3 ډسمبر په نړیوالو کورنیو موسسو کې هم د ښځو کار منع کړی و. دې پرېکړې توند غبرګونونه وپارول او اکثرو موسسو خپل کارونه ودرول. ملګری ملتونه او مرستندوی ډلې هڅه کوي د هغو ښځو لپاره چې په مرستندوی ادارو کې کار کوي په ځانګړې توګه د روغتیايي او ښوونې او روزنې په برخو کې یو استثنا عمومي. خو د طالبانو حکومت د جنوري له میاشت راهیسې ژمنه کړې چې د ښځینه کارکوونکو د کار په برخه کې به یو لارښود ترتیبوي. طالبانو ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. طالبانو د ښځو د ټولنیزو او مدني فعالیتونو د محدودولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي.
په همدې حال کې یونیسف د یاد ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د افغانستان په شمال کې د نجونو زده کوونکو په مسمومیدو اندېښنه ښودلې. دا اونۍ په سرپل کې شاوخوا 80 وړې نجونې په 2 ښوونځیو کې مسمومې او روغتونونو ته انتقال شوې. طالبانو له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړې، خو له شپږم ټولګي ښکته نجونې هم په ځینو سیمو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د یونیسف افغانستان څنګه ویلي، د افغانستان واکمن چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو د مسمومیت پیښه وڅېړي او عاملین یې ونیسي. یونیسف دا خبره دوشنبه په یو ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په سرپل کې د شاوخوا 80 نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په پیښه باندې اندېښنه ښوولي. د یونیسف افغانستان څنګه ویلي، ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي ځای وي او ماشومان هلته له ویرې پرته زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی چې ښځې هم باید پرته له دې چې ژوند ته خطر پیښ وي کار وکړی شي. د راپورونو له مخې د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبوت آبا او فیض آباد کې شاوخوا 80 نجونې او د هغوی د 2 ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول 9 نور کسان مسموم شوي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د سرپل په روغتون کې د بستري وړو نجونو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې ښیي 2 وړې نجونې د ناروغۍ په کټ پرتې دي او په لاسونو کې د سیرمونو پایپونه او کنولونه لګېدلي. دا لا معلومه نه ده او نه هم طالب شارواکو څه ویلي چې نجونې په څه ډول مسمومي شوي. د سرپل د پوهنې رئیس محمد رحماني بیا له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د نجونو د وضعیت په اړه ویلي.
ساعت اولی درسی وقت که شاگردان در مکتب میرن
لمړنۍ درسی ساعت کې چې شاگردان مکتب ته تللی وو مسموم شي وی دي زړه بدواله سالنده او سردرد ورته پیدا شوی وو
پیش شوده
سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپلی هم مخکې ازادي راډیو ته ویلی وو چې حکومت د دې پیښې په عاملینو پسې ګرځي داسې انګیرل کیږي چې د 2021 کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو وړې نجونې مسمومې شوي په سرپل کې دا نجونې داسې وخت مسمومې شوي چې په ټوله کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي خو په ګاونډي ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومې شوي حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې رسنیز فعال د ژوندون ټلویزیون مشر او د کابل پانتون استاد پر طالبانو کلکې نیوکې کړې او ویلي دي چې طالبانو پر رسنیو د فعالیت کړي تنگ کړي په دې اړه راپور درته وړاندې لرو خو اوس راځو دې ته چې طالبانو د همدې محدودیتونو او کړي تنگولو په دوام مدني فعال متی الله وصال سباندې دو میاشتو راهیسې په توقيف کې ساتلې خو لا هم همکاران او کورنۍ نیوکه کوي چې دوی نه دي توانېدلې چې له متی الله وصال سره په توقيف کې وګوري دوی له طالبانو غواړي چې وصال چې د دوی پټکو د پوهنه فعال وو جر تر جره له توقيف او باندې خلاص کړي تفصيل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له خوا د پوهنې د برخې د نیول شوی فعال متی الله وصال هم کارند نو موري شر خوشي کېدل غوړي یو لوتوي چې نه غوښتل نو مې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کوم متاسفانه چې د دې فرزای چې باید تشویق شوی د دې فرزای چې سپورټ شوی وای د ولست خوا څخه د حکومت خوا څخه هغه په داس ډول نیول کېږي چې ټول معلومات رسنیو سره کورنۍ سره دوستانو سره نشر کېږي د متی الله وصال فعال موږ غواړو چې دوی باید خوشي شي او د کارونو ستاینه وسی
دغه شان کندهار ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن چې لمتی الله وصال سره د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د ښوونیزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سفرونه کړي ازادي رادیو ته وویل
متی الله وصال د پوهنې پراختیا لپاره هڅه کولې په دا برخه کې هغه لیري پروتو لسوالیو سیمو کلیو ته سفرونه کړي دي هغه هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه کړی او د هغه نیول کېدل او بیا د هغه معلومات د هغه کورنۍ او نور غړو سره نه شریکول ښه کار نه
د قلم له بنسټ مسؤل او د پوهنې د برخې فعال متی الله وصال چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د کمپاینونو او کلسند ټولګیو د پیلولو په برخه کې فعالیت درلود په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره هڅې کولې ښاغلی وصال د مارچ په 28 په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو د طالبان حکومت ویلي چې وصال د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی هغه ده چې د ده کورنۍ رد کړې ده د قلم لار بنسټ غړي مرسي حفیظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وصال نیول کېدو څه باندې دوه میاشتې تیرې شوې خو په خبره یې هغه لپاره د مدافع وکیل د نیولو هڅې ناکامې شوې دي
څه باندې دوه میاشتې وشوې چې کورنۍ ډېره زیاته هڅه پر همدې کوي چې وصال ته باید یو وکیل ونیول شي خو طالبان دې مسلې ته هم اجازه نه ورکوي زموږ غوښتنه او انتظار همدغه ده چې زموږ هڅې زموږ کوششونه او دا چې خبرې له طالبانو سره وشي یو نتیجه بالاخره راوړي تر څو ژر تر ژره د دې شاهد واوسو چې وصال د طالبانو
د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی تازه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي خود حقوقي چارو په محمد عظیم صافی وایي د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د مدافع وکیل درلودل د تورن اساسي حقونو څخه دي او د عدالت د تامین لپاره اړین دي
وکیل مدافع برای اعاده حقوق
مدافع وکیل له یوې خوا د تورن د حقونو د تامین لپاره اغیزمن دی او له بلې خوا د رښتینی عدالت د تامین لپاره د مدافع وکیل درلودل اړین دي په عین حال کې پولیس مکلف دی چې تورن ته د نیولو پر مهال څرګند کړي چې ته د کوم تور پر بنسټ نیول کیږي
شکه چونین جرم شما گرفتار میشین
د یادونه ده چې مخکې تر دې د بشري حقونو د دفاع نو بنسټونو د مدني او بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو د طالبانو پر ضد د اعتراض کوونکو او مسایره کوونکو خوځو پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي دي او د دوی ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې د متی الله وصال په ګډون ټول هغه فعالان خوشي کړي چې د دوی په خبره پرته له کوم جرمانی ول شوي دي در راپورونو له مخې د متی الله ویسا او افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون د بیلابیلو یو شمېر نورو برخو فعالان هم د محل د طالبانو په بند کې دي.
ومریدل چې طالبانو پر رسنیزو او مدني فعالانو کړي تنګ کړي او په دې ترڅ کې د متی الله ویسا په ګډون یو شمېر فعالان له اوګدي مدیرایسي په بند کې ساتلي، کورنۍ او خپلوان یې ادعا کوي چې لا هم ندی توانی دلی لغه سره وګوري. بلخوا په افغانستان کې یو رسنیز فعال او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلاکې نیوکې کړي او طالبان یې تورن کړي چې غواړي اوس د دې تلویزیون په ودانۍ کې یو مدرسه جوړ کړي. ښاغلی یون پرون په دې اړه په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کړي چې جزئیات یې د صفی الله سنگزی په دې راپور کې.
ژوندون تلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغې څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنۍ اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه تلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. خغلیون د دوشمې پر اس په کابل کې وی خبري غونډې ته پوینا کې خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي د ټلویزیون پر ځای مدرسه جوړ شي.
ته په خپل خوا قرار دلته اکوړه او قانې مدرسه نشي جوړول، هغه خبر نه شه د پځي او نه کیلو ټانک جوړول شي ته په تجارتي مسایلو باندې ورکي، ځکه ماته دې قید کړی چې واځي فرنګي مسایلو کې بل تفاعلیت کوي.
یون هم دا راز ویل هغه کسان چې په بیلا بیلو دلایلو لستر شل کاله پاکستان کې اوسېدلي اوس دلته واکمنان دي د ملت په تاوان دي. اسماعیل یون په یو رسنیزه خبرتیا کې بیا د ټلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې 110 میلیون افغانۍ یاده کړي او ویلي دي چې که د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د تاوان ورکړي. هغه په خپل وینا کې هم دا خبره یاده کړه،
ځکه زما کنه بخیر دا قرارداد زما وصولي فسخه، سما ته سبات جنجال نه، ما ته ولس پیسې راکړي بیا راته وشور ولې دا قرارداد فسخه وصولي فسخه کیس مشکل نشته مګر په زور رانه فسخه کول.
اسماعیل یون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې لزیاتیدونکو محدودیتونو شکایت وکړه او ویل طالبان ورستربلی د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په اعلامیه کې دوشنبه ناوخته د خغلیون څرګندونې رد کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ژوندون تلویزیون سره په تیر جمهوری نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانۍ کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابرات وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون تلویزیون او د مخابرات وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجې زور اخیستی چې د یاد تلویزیون مشر ښاغلیون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته لسلو 15 نمرې ورکړې وې. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړې، خو د تعلیم د مخنیوي له کبله د طالبانو حکومت ناکامه بللې وو او هیڅ نمرې ورته نه وي ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غواکې
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. د غراز به ووري چې د باجوړو او مومن قومي مشران هڅه کوي چې د نواپاس لارا چې پر ډیوران کرخه پراته ده پرانیزي او د کونړ او باجول د ولسونو ترمنځ د تګراتک د غلار له شلو کلونو وروسته د ولس پر مخ خلاص کړي. پاکستان د غلار په دې پلمه تړلې چې ګواکې د ناامنۍ او مخنیوي کوي، خو د غلطه ولسونه پاکستان تورنوي چې په لوی لاس ورونه قومونه سره بیل کړي دي. په دې اړه راپور هم وروسته راځي. خلمړی راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. اسمت څاروان ته بغوک شو.
د نیو لاینز ماګازین په نوم مجلې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی راخلی چې په درست نړۍ کې ژورنالیستان او د بشري حقوقو ملاتړي چې اکثره یې افغانان دي په افغانستان کې لزده کړو د نجونو د مخنیوي ورځ شمیري. مجله زیاتوي د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو له لوري پر شزو د ګڼو قیوداتو د اوږده لیست یو مورد دی. مجله د طالبانو لوري د افغانستان د نیمایي نفوس محرومول او ځپل نوې خبره نه بولی او وایي چې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو تر لیږلو مخکې په نیوی مل میلادي لسیزه کې هم طالبانو شزي له ټولو حقونو به برخې کړي وي. نیو لاینز مجله کاشي امریکا او ناتو د نورو کارونو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کولې، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره سم طالبانو بیرته همغسې اقدامات پیل کړل چې د واک په لومړۍ دوره کې عملي کول. مجله د ښځو خلاف د طالبانو اقدامات یو منظم جنسیتي اپارتاید بولی او وایي چې طالبانو د 2020 میلادي کال په اگست کې کابل ته له ننوتلو سره هغه ټولې بریاوې له ښځو واخیستې چې په تیرو دوو لسیزو کې په سخته ترلاسه کړې وې. ګڼول ویدیو رسنیو او خبرونو د افغانستان د سریپل ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د شپېتس د کون کنجونو د مسمومیت موضوع ته کتنه کړې ده. د سریپل د جنونو د مسمومیت موضوع له دې کبله هم ډیر پام ځان ته اړولې چې لې یوې نسبتا اوږدې مودې وروسته دا ډول پیښه کیږي. د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې د جمهوریت نظام په ورستیو کلونو کې په لسګونو ځله د شونځیو جنې په ورته ډول مسموم شوې او د دې کار مسؤلیت هیڅ دلې په غاړه نه اخیست. د سټریټ ژورنال رسمانه وایي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د 2020 له اګست را پدې خو چې طالبان واک ته رسیدلي د ښځو او نجونو په اړه پرلپسې حکومت صادریږي او په هر یو کې یو نوی محدودیت لګول کیږي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، ښځې بې محرمه سفر نشي کولی، حمامونو او پارکونو ته پرتک هم بندیز لګول شوی دی. د کاناډا ګلوب ان میل رسپانه هم دا موضوع راخسته او د پیشي د څرنګوالي له تفصيله ورسته د ښځو خلاف د طالبانو قیوداتو ته اشاره کړی او په عین حال کې لیکلي چې دا پیشه ورسته لدی کیږي چې د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې په ورته ډول په ګنش مرشونځي کې انجونیز د کوون کې مسموم شوه.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو د ډیوران په فرضي کرخه د نواپاس لاره د تګراتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل غوړي. دا لاره چې کونړ او د افغانستان نورې برخې د کوزی پښتونخوا له باجوړ، مومندو، پېښور او پاکستان سره نښلوي، له تیرو شلو کالو د پاکستان حکومت په دې پلمه بند کړي چې پر دې لاره مخالفان یا وسلوال کسان تګراتګ ونکړي. خود کوزی پښتونخوا اوسیدونکو بیا وایي د لارې بندیدو سره یې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او دغه راز د ورونو قومونو ترمنځ راشدار شه هم پرې شوې ده. تفصیل لره هلا انوري او
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومند قبایلو سیمو مشران وایي د ډیورن فرضي کرخي ورونه ولسونه سره جلا کړي. د ناوپاس غاښي کنډو بن شاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم خادې کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. دوی دعوه کوي چې لارې یوازې د پښتنو د بلوال لپاره بندې شوې دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوی خانزی به په چمرکند کې جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
څوک پراته دي؟ دا کونړ سل پسله پښتانه نه دي، لکه د چا نه موږ بند شوي؟ دا مړی ژوندی موږ د چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زموږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولۍ ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دا نه پرېږدي، دا روح سړی د دې کلي وطن نه چي ځي، بل مشر کزي دا نه پرېږدي. دا ځکه چې دا قام یو نه شي، دا ولس د یو بل سه یو نه شي. مسله دلته جوړه
په ویانای چې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونه، چاودنې او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوی دی.
ځنې خلک دا ډرامې ډنډوري خوري کنه، وای نه واپس کې کولاو کې بدامنی براشي. الکه شل کال نه واپس بندې د دې نه واپس په دې ګټ په شل کال کې ټوپک نشي رسادر سم یو پښتون را پرې نه کوو. امر را لې په دې خاور کې دا پښتانه خلک غلې دوکه کوي. ما خدای دا لار را کړی، دا لار پاکستان نه نر پاکستان جرنیلانو را کړی. دا نو چې خدای را کړی نو د خدای سره اوس یو سړی دښمنی کوي، د خدای لارې زمنګ نه بندي. نو شل کال خدای دا لار بند کړ ویل دا ر دې لپاره چې من راشي لارم دې باندې کړه تارونم دې راکو پم امن رانلې چې په کوم ورځ نه واپس برکړ د حق ورځ نه بدم نشي شروع ده.
مولوی خانزي بوول چې څوک خوشحالي جو که خفقيږي خودي به د نه واپس لاره پرانیږي.
ان شاء الله نه واپس به کولاو کده چاخ زلخه او که بدی پدی باری که سو خوشحالیگه او که خپکیگی و دار دی وطن دا بادی لار دا دا قام پمد بانی با انشالله دا کولاوو
د کونړ قومي مشران هم وې ډیورن کرښې له خپلو ورونو او کورنیو جلا کړي او پاکستاني حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرښه د اغزنو سیمونو غځولو سره یې کوزو پښتنو سره راشه درشه او سوداګري ختمه شوې ده. قومي مشر حاجي خان پاچا:
زمونږ تاګ راتک سره آزاد شي او مینه او قوت سره شپې تیرې کړو، یو بس سره تجارتونه شریک شي، زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړه ژوندي هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې وي، زمونږ اولادونه هم سره شریکو. تاګ راتک به مو د پخوانه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی، نو در ډېره وخته چې نور بند شي نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزو پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په نواپاس کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د نواپاس په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بند د لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو یې هم یاد ستونزه درک کړي او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. البته خبری مسایل په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه میدان وردګ ولایت نه د نخې ولسوالۍ یم، د ورسره د کلي اوسېدونکی یم. مایي پیم دا د مایبینو په اړه باندې هېڅوک یو پروګرام نه خپروي او نهڅوک پوښتنه کوي. مایبین در بداره د ټول کاروبار ته وضع ډېره خرابه ده. بعد د مایبینو په اړه باندې ماشور زر زر توجه وکړي چې یو کار وشي چې خلک بېخي رسېدي چې هېڅ هم نشته. نور سرګرد نمرې ته توجه کوي. ورته یې په دې ولایت کې میدان شاه
پیدا مامل لغمانه ما د ایران کې د افغان ماجرینو وضعیت سخت نورین حالات کې د ماجرین یو خو کار نشته. یو د پوله کې چې طالب وسلوالو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه، د افغان خلکو دلته ماجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده. که طالب وسلوال دی یو همسایه په توبې سره سم یو اصولو مراعت چوکاټ د خپل مشرانو ته د غوږ کېږي چې د افغانستان دلته 8 میلیونه ماجرین دلته اوسېږي، باید چې د همسایه کشورونو سره باید وضعیت سم کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالی انار چې و دا جهانی شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادی انار شانار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزی سایه ته نږدې او د سنگ اوس کلو کې 115 کال کېږي کلی بادان کوم داخل په باغونه شي. نو د مرکزی ساحه او د غدرې ساحه چې ما یې کړل دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپلم. نو د اوبو کمبوت یې موږ دا غوښتنه کوو د امارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې د خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو دغه باغلارو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو زموږ د جهانیانو سم د غوښتنه ده خیره بنسټو سره چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.